سلامونه وخت په خیر له ازادي راډیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجله ته موزه محمد واصل وصال له خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې له خپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدلی. په نړیوالو موضوعاتو کې مو بیا له دې خبرو چې د عراق حکومت وایي د داعش ډلې د غړو د کورنۍ او سلګونه غړي په یو کم کې ساتلی دي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیه او قزاقستان ولسمشرانو له خپل افغان سیال سره په کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. د درزاب چارواکي وایي 80% خلک نور سیمو ته په کډې کولو مجبور شوي. د ناټو سرمنشي وایي د شمالي کوریا اټومي او د میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی. د ترکیه او قزاقستان ولسمشرانو له خپل افغان سیال سره په کتنه کې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی نن له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او نور سلطان نظربایوف سره د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جلا جلا وکتل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر اردوغان په دې کتنه کې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ د هرکلی تر څنګ ویلي چې انقره په بیلابیلو برخو کې له کابل سره همکاري ته چمتو ده. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره هڅه وکړي. او ولسمشر هم په جواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
جمهوری ریاست وی د قزاقستان ولسمشر نظربایوف له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د سیمې بیا په ځنګړي ډول د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره اغیزناک وګڼله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میلادي میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس د پیژندل سوي لرغونپوهې نانسي دوپري پر مړینې خواشیني څرګنده کړه. محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د افغانستان د کلتوري او تاریخي میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د نانسي دوپري هڅې د قدر وړ وګڼلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر بومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د میرمن دوپري مړینه ضایعه وګڼله.
افغانستان د خلکو لپاره شاوخوا شپېته کاله خدمت وکړه، کار وکړه، هغه د تعلیمي، فرهنګي او بیلابیلو برخو کې چې د دې نشتون د افغانانو لپاره او د دې ټولنې لپاره یو ستره ضایعه ده.
نانسي دوپري چې په خاطر امریکایي وه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه چې تېره شپه د 80 کلونو په عمر مړه سوه. په همدې تړاو په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ځانګړي شارج دافیر هوګو لارنس هم د میرمن دوپري پر مړینې خواشیني ښوولې ده. د جوزجان ولایت محلي چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د تحرکاتو له کبله زیات کسان د خپلو کورونو پرېښدو ته مجبوره سوي. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور نن ازادي راډیو ته وویل
په درزاب ولسوالۍ کې دا مهال د داعش ډلې تقریبا زر تنه وسلوال راغونډ شوي. امنیه قمندانۍ ته پر څیر مسیمو کنټرول لري. ښوونځي تړلي، 15,000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي. د داعش په وسلوالو کې چشنیان او پاکستانیان هم شامل دي. د دې ولسوالۍ چې 1,00,000 اوسیدونکي لري په سلو کې 80 خلک نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي.
تر دې مخکې راپور ورکول شوی و چې وسلوالو طالبانو او د داعش جنګیالیو د درزاب او قشتې پیټر منځلار کې 3 تنه ملکیان لزم سره بيولي، خو د جوزجان چارواکو دا خبر رد کړ. د ناټو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی او په وړاندې نړیوال اقدام ته اړتیا ده. یانس سټولټنبرګ نن له بي بي سي سره په خبرو کې د شمالي کوریا چلند بے باکانه وباله.
د شمالي کوریا بے باکانه چلند یو نړیوال ګواښ دی او نړیوال ځواب ته اړتیا لري چې ناټو به هم پکې شامل وي.
د ناټو سرمنشي له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې خپل اټومي او د میزایل پروګرامونه ودروي او له نورو ازموینو ډډه وکړي. دوی ویل د شمالي کوریا وروستي اټومي او د میزایل ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو ښکاره سرغړونه ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرامونو پر سر لانجه په تیرو 2 کلونو کې د نړۍ تر ټولو بدو بحرانونو څخه ده. انټونیو ګوتریش دا خبره له یو فرانسوي ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې کړې ده چې نن خبره شوې ده. د ایرما په نوم طوفان چې شدید آبادونه او بارانونه ورسره مل دي، نن د امریکا د فلوریدا ایالت ځینو برخو ته ورسید. اټکل کېږي دغه طوفان د ټمپا او سنت پیټرزبرګ ښارونو په ګډون د مکسیکو د خلیج د ساحل په اوږدو کې د نورو ګڼمیشتو سیمو خوا ته ولاړ سي. د فلوریدا گورنر یوالي ریک سکاټ پرون وخت یو کانفرنس ته وویل،
د خلکو د ژوند خوندي کول زموږ مهم لومړیتوب دی. موږ به د کورنیو د خوندي کولو لپاره هر هڅه وکړو. زه له ټولو غواړم چې پر خپلو ګاونډیانو، کورنیو او ملګرو نظر وساتي.
تر دې مخکې د طوفان درجه 15 بلل سوې به، خو اوس یې درجه 3 ته راټیټه سوې ده. نن د دې طوفان سرعت په هر ساعت کې 210 کیلومتره اټکل سوی دی. او د ګرجستان پخواني ولسمشر او د اوکراین د اودیسا سیمې پخواني والي میخایل ساکاشویلی نن اوکراین ته د ستنېدو لپاره خپله پالیسي بدله کړه. دی د دې پر ځای چې په موټر کې اوکراین ته واوړي، په پولنډ کې هغه ریل ګاډي ته وخوت چې سیده د اوکراین لفیف ښار ته ځي. د اوکراین پولیس د پولنډ سرحد ته نږدې د خپلو پوستو په تحکیماتو نن بوخت وه.
مننه چې ازادي رادیو اوري. دا هم د خبرونې په وګدو کې مطلب چې تاسو ته به وړاندې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې له خپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدلی.
جمهور ترکیه گفتن که ترکیه آماده هست برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان، آمادگی دارد.
داشن په یو بل راپور کې اوري چې د جوزجان سیمه چارواکو د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارنګه د پیژندل شوې لرغنپوهې نانسي ایچ دوپرې د فعالیتونو په اړه د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست سره مرکه هم لرو.
د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نانسي دوپرې د خوښ خپور شو او هغې ملي او نړیواله سطحه باندې خلک تور وپېژندې.
دا یو شمېر نور مسایل او مطالب په همدغه خبری مجله کې اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې له خپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدلی دی. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، استانه په اقتصادي برخو او انقره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي که اسلام آباد وغواړي ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو په برخه کې مهم رول لوبول شي. اجمل تورمان پټړه راپور لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خکولو په برخه کې هڅې وکړي. د جمهوریت ریاست د وایند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو د یکشنبه په ورځ د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. د نوموړي په وینا په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې شوې او دغه شان د ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې به هڅې وکړي.
د ترکیه ولسمشر وویل، هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
ښاغلی مرتضوی وایي افغان ولسمشر د خپل قزاقي سیال نور سلطان نظربایو سره هم لیدلی او دواړو ولسمشرانو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په پراختیا، په ځانګړي ډول د هغه ریل پټلۍ نه د استفادې په اړه چې له ازبکستان او قزاقستان له لارې له چین سره نښلي، ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په لومړۍ غونډه کې د ګډون په هدف آستانې ته سفر وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې ترکیه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپوه رحمت الله اشرفي ورته ځواب وایي.
ترکیه یکی از کشورهای قدرتمند
ترکیه یو ځواکمن اسلامي هیواد دی او شاید د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو په برخه کې هڅه وکړي، خو مثبت نتیجه ترلاسه کیدل ترې ستونزمن ښکاري، ځکه له کلونو راهیسې ځینو هیوادونو غوښتي چې پاکستان افغانستان سره همکاري ته اړ کړي، خو د پاکستان لپاره د هغه هیواد خپلې ګټې مهمې دي. په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون کړی چې هدف یې د یووالي پیاوړي کول په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او علمي برخو کې له همکارۍ څخه ملاتړ او نړیوال امن او ثبات دی. خو ولیدل شي چې دغه غونډه او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د ولسمشر غنی لیدنې کتنې د افغانستان د سولې په برخه کې څه نتایج له ځانه سره درلودلی شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
له ملتیا مننه چې ازادي رادیو مو غوړه کړې دا او مخمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم راځو یوې سیمې موضوع ته. د جورجان سیمې چارواکي وایي د دایشتلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښمن دي. دغه ولایت د درزاب ولسوال د یکشنبې پورس ازادي رادیو ته ویل د دایشتلې د بریدونو له کبله سلګونه کورنۍ نوروسي متکرر شوې دي. د جورجان د والی ویان بیا له مرکزي حکومت غوړي چې په دغه ولایت کې د دایشتلې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د یکشنبې پورس په جورجان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د پراخو تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په ډېره تفصیل د ناجي صفای ریپورت کې
د جوزجان سیمایز چارواکي وایي د دایش ډلې د بریدونو له امله ډیری خلک په خپل کورونو کې بند پاتې دي او د دارو درملو او خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې ټول خوانځي تړل شوي او نږدې 80% ملکی وګړي نور سیمو ته کډه شوي دي.
د زابلسوالی کې نږدې زر کورو د شام فعالیت کوي. د امنیت قمدانۍ ودانۍ ته نږدې خپل تسلط لري او ټول ښوونځي یې تړلي چې په دې سره زموږ 18,015 زده کوونکي له زده کړو محروم پاتې دي. دغو داشانو کې ازبکستانیان، چخنیان او پاکستانیان شامل دي. دغه ولسوالۍ چې 1,40,000 نفوس لري 80% نور سیمو ته کډه شوي دي.
تر دې وړاندې داسې راپورونه خبر شوی و چې دایش او طالب جنگیالیو له درزاب او قشتیپې ولسوالیو څخه نږدې 22 ملکی وګړي برمته کړي، خو د جوزجان ولایت چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړل. په ورته وخت کې د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې په دغه ولایت کې د دایش ډلې فعالیتونه ډیر شوي او باید مرکزی حکومت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په جوزجان کې د دایش د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي او په دغه ولایت کې را پیدا شوي اندېښنې به ډېر ژر هواري شي.
موږ جوزجان په ولایت کې عملیات لرو. دښمن ته ضربه هم رسېدلې ده، ډېر تلفات هم ورته رسېدلي دي. انشاءالله جوزجان به په نږدې ورځو کې هغه تشویش چې موجود دی هغه تشویشونه به رفع شي، ځکه دایش هلته پخوا هم تلفات رسېدلي دي، قوماندانان یې وژل شوي دي او زمونږ تصفیه او زمونږ عملیات هلته روان دي.
دایش اټلی نږدې 2 کاله وړاندې د ننګرهار په چین، هسکی مینې او یو شمېر نورو ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ چې د افغان ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شول. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې دغې ډلې په روزګان کې هم خپل فعالیتونه پیل کړي، خو دفاع وزارت تل ټینګار کړی چې د دغې ډلې د غړیو شمېر دا مهال له زرګونو سلګونو ته راښکته شوی او له ماتې سره مخ دي.
تاسو کولای شئ دا او نور راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته ده www.azadiradio.com باندې هم وګورئ. اولته یو شمېر په زړه پورې نورې ویډیوګانې هم لیدلی شئ. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه کې هم ډېر زیات مطالب شته. کولای شئ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوخه اولته دغه مطالب ولولئ او وګورئ. اوس هم رازو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د پیژندل شوې لرغونپوهې نانسي اچ دوپری پر مړینې خوشینی څرګنده کړه. نانسي دوپری په خټه امریکایي وه. هغه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه او پرون د 90 کلونو په عمر مړه شوه. فرښتې جلالزی د هغې د ژوند په اړه دا رپورټ برابر کړی.
کله چې مینن خبری اجنسونه کتل چې د نانسي دوپری پر ژوند دا رپورټ درته برابر کړم، زما لپاره په زړه پورې وه چې د دې ژوند له سره معمولي نه و. د نانسي دوپري مور او پلار امریکایان وو، خو دا د هند په جنوبي ایالت کیرلا کې زیږیدلې وه. نانسي دوپري په 1928 میلادي کال کې په کیرلا کې وزیږیده. خپل کوچنیوالی یې په هند کې تیر کړ او کله چې ځوانه سوه د امریکا په معتبر پوهنتون کولمبیا کې د چینایي ژبې زده کړه وکړه او د خپل ژوند له رښتینې مینې سره په افغانستان کې مخامخ سوه. د هغې یو مشهور کتاب دی افغانستان اوور A cup of tea. یاد افغانستان خبری لیوی پیالو چای سره. دی دیر نور کتابونه هم لیکلی دی. دا پا 1928 کال کې کابل ته ولاړه. هغه مهال د دې خاوند د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې ډیپلوماټ او په افغانستان کې ماموریت درلود. دی له افغانستان سره نانسي دوپري آشنا کړ او دا شاینه پوهېده چې تر مرګ به په همدې هیواد کې پاتې شي. د ګارډین ورځپاڼې لیکلي نانسي دوپري افغانستان ته تر رسیدو وروسته د امریکا د سفارت له کافیګانو او تشریفاتي ژوند د ستړې سو او خپل ځان ته نوې کور انتخاب کړ. هغه په کابل کې له تاریخ او لرغون پیژندونکي لوی دوپري سره تر آشنایۍ وروسته له خپل ډیپلومات خاوند څخه طلاق واخیست، ورڅخه جلا سو او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به افغانستان کور وي. نانسي دوپري د ژوند په وروستیو شیبو کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز مشري کوله چې د لوی دوپري د فکر پر اساس تاسیس شوی و. نانسي دوپري په 2010 میلادي کال کې له ګارډین سره په یو مرکه کې ویلي وو، کله چې زه له خپل خاوند جلا سوم او له لوی دوپري سره مې ژوند پیل کړ، نو موږ په کابل کې په یو لوی جنجال بدل شوی وو. پر افغانستان د شوروي له یرغل سره د نانسي دوپري ژوند لا زیات ستونزمن شو، ځکه د هغه وخت حکومت لوی دوپري زنداني کړ او وروسته یې دواړه له افغانستانه وشړل. خو نانسي او لوی ډېر لري نه ولاړل، غوی په پېښور کې کار پیل کړ. د نانسي او لوی دوپري یو لوی کار د هغو کتابونو او لیکونو او اسنادو راغونډول و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې خلکو له دولتي مطبعې، کتابتونونو او آرشیفونو راایستلي وو. د اور بلولو لپاره یې کارول، دوکاندارانو پاکټونه ورڅخه جوړول او ځینې خلکو د سرک پر غاړه خرڅول. د نانسي دوپري او لوی دوپري د مینې له خبرو او غوغا سره ملګري کیسه په 1909 میلادي کال کې چې لوی په پېښور کې مرسو نیمګړې سو، نانسي خپل کار ته دوام ورکړ او د راغونډو کړو اسنادو، کتابونو او تاریخي لیکونو له 300 بوریو سره کابل ته ستنه شو. هغه د مالیه له وزارت څخه پیسې او د کابل پوهنتون څخه ځمکه واخیسته. ټول ارزښتمن آثار چې دی ورسره راوړي وو په انټرنیټ کې ثبت شول او ذخیره شول او په افغانستان کې د اکاډمیکو معلوماتو د مرکز لکه څنګه چې شای لوی دوپري هیله درلوده په جوړولو بریالی شو. نانسي دوپري د ژوند په وروستیو کلونو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې کابل غمجن دی. دی ویلي وو دا هغه زما پخوانی کابل نه دی، خو زه غواړم چې هغه کارونه چې لوی غوښتل ختم کړم او هغه کارونه پر ما لوی دي. نانسي دوپري ګارډین ته ویلي وو لوی ما ته لوی بوټونه پرېښي او زما وړو پښو ته یې ډکول ګران دي.
د لرغون پوهې نانسي دوپري د فعالیتونو په اړه مو د فرشته جلالزی ریپورت واورید. په همدې موضوع تم کېږو. نانسي دوپري چې د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو په برخه کې خورا زیات کار کړی، تیره شپه هم راشوه. نانسي د افغانستان ډېرو ولسوالیو کلیو ته سفرونه وکړل، خلکو سره خبرې وکړې او تاریخي او لرغوني میراثونه یې ثبت او په خپلو اثارو کې خپره کړل. خو د افغانستان ته د پام وړ خدمت په اویایمه لسیزو کې هغه مهال وکړ چې په کابل ښار کې په تنظیمي جګړو کې د هیواد ډېر تاریخي او لرغوني آثار لوټ شول، مګر یوه برخه د همدې میرمنې او یو شمېر نورو فرهنګیانو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شول. احمد تکل د مرحومې دوپري د هڅو په اړه د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره مرکه کړي. خغلی باوري د مرکه په پیل کې د افغانستان د دې خواخوږي میرمنې د خدمتونو یادونه کړي.
تر هر څه لومړی فرهنګیانو ته او هغه کسانو ته چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي دې خبر د اوریدو تسلیت وایم. نانسي دوپري د افغانستان په اړه د هغو څېړونکو د شمېر څخه ده چې استثناءات یې زیات دي. لومړی استثناء توګه دا دی چې هغه د 50 څخه تر 60 کالو په شاوخوا کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل او دا تحقیقات او څېړنې خپل هغه اثر چې ویل خل په هغه کې ثبت خوندي کړی دي.
هغه اثر چې دی کښلی دي او په هغو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان لرغونی تاریخ خوندي کړی، که د دې یادونه وکړي؟
د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نانسي دوپرې د خوا خپور شو او هغې ملي او نړیواله سطح باندې خلکو ته وروپېژندي. دوهم د افغانستان تاریخي ګاید، تاریخي لارښود کتاب چې دا د افغانستان د ټولو ولایتونو په اړه باندې یو تور دی چې دی خپله کړی و د خپله ګرځېدلې وه ټولو ولایتونو ته او د هر ولایت څخه مناسب عکسونه او منظرې جمع کړي دي او په هغه کتاب کې خوندي شوي دي. درېیم کتاب چې هغه هم ډېر مهم دی، هغه د افغانستان تاریخي ابدات چې دا چور خپله په دري ژبه پوهېدله د افغانستان د تاریخي ابداتو په اړه باندې زیات معلومات جمع کړي دي. خو دغه وروستی کتاب چې مختصر یې بیا خپور کړی و هغه څخه دا ټول عمومي معلومات څخه بیا یو مختصر غوړچان جوړ کړی و چې هغه بیا ډېر لنډ معلومات تاریخي ابدي په اړه باندې و چې دا هم د افغانستان د تقریبا ټولو ولایتونو استثناء که څو ولایتونه پاتې نو د ټولو ولایتونو په اړه باندې چې څه ابدات یې هغه معرفي کړي دي او دا
د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې په افغانستان کې نوی نظام راغی، په دې ترڅ کې د افغانستان د ځینو لرغونو آثارو په ستنولو کې له د نړۍ له بېلابېلو برخو نه د نانسي څه ونډه وه؟
دقیقا، نانسي هغه فرهنګپاله وه چې هغې نه یوازې دا چې خپل د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره اقدامات کول بلکې هغه فعالیتونه هم ارګنایز کول تنظیمولی چې هغه به د نورو موسسو د خوا څخه د افغانستان په دننه کې ترسره کېدل. دا ډېره ښه هم آهنګ کوونکې وه د هغه مرستندویو هېوادونو او مرستندویو موسسو چې فرهنګي چارې یې پرمخ بیولې د افغانستان لپاره.
د پیژندل شوې لرغونپوهې نانسي ایچ دوپرې په اړه مو، البته د هغې د فعالیتونو په اړه مو مرکه واورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو او رایو سم یو نړیواله موضوع. د عراق حکومت پای د داعش ډلې د غړو د کورنۍ او سلګونه غړي په یو کم کې ساتلې دي. دا د هغو داعشانو د کورنۍ غړي دي چې د عراق په دوهم لوی ښار موصل، تلفر او یو شمېر نورو سیمو کې د عراق د پوز کورت پېشمرګه او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو لخوا د عملیاتو له بریا وروسته کورت ځواکونو ته تسلیم شوی دی. په دې سیمه کې پوځي عملیات او بمبارۍ لا هم دوام لري. د رڼو تفسیر د احمد تکل په راپور کې.
عراقي چارواکو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو په کورنیو پورې اړوند له 1300 زیات کسانې د دې هیواد په شمال کې د بې ځایه شویو کورنیو په یو کمپ کې ساتلې دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د هغو عراقي چارواکو له قوله چې نه غواړي هویت ښکاره شي راپور ورکوي چې په دې کورنیو کې د 1400 هیوادونو 1333 بهرنۍ میرمنې او ماشومان شامل دي. عراقي چارواکي وایي دا کسان د اګوست د میاشتې په پای کې وروسته له هغه کورد ځواکونو ته تسلیم شول چې د داعش ډلې وسلول شمالي ښار موصل ته نږدې له تلفر ښارګوټي څخه د امنیتي ځواکونو لخوا وایستل شول. د عراقي چارواکو په وینا دا میرمنې او ماشومان محکمو ته نه معرفي کیږي بلکې ښایي خپلو هیوادونو ته واستول شي. ویل شوي چې د داعش د وسلوالو د اړوندو کورنیو اکثریت غړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو روسیې او ترکیې اتباع دي. دوی د هغو زرګونو بهرنیانو په ډله کې دي چې د داعش ډلې لخوا د اسلامي خلافت له اعلان وروسته عراق او سوریې ته تللي دي. عراقي ځواکونو تیره میاشت د موصل په لویدیځ کې په پرته تلافر سیمه کې د داعش ډلې په وړاندې بریا اعلان کړه او ویل چې د داعش پر ضد د دوی د عملیاتو بل ډګر به هویجه ښار وي. په دې سیمه کې له پلان شویو عملیاتو مخکې عراقي ځواکونو او امریکایي الوتکو پرون د داعش پر مرکزونو درنې بمبارۍ وکړې. د عراق دفاع وزیر عرفان هیالي د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل د هویجه او شاوخوا سیمو د آزادولو لپاره پراخ عملیات کیږي او زیاته یې کړه د عراق پوځ له کورد پېشمرګه او د نړیوال ائتلاف له ځواکونو سره ګډ عملیات کوي. د عراق پوځ کورد پیشمرګه او د نړیوال ائتلاف ځواکونو د عراق په دوهم لوی ښار موسل کې له نه میاشتو پوځي عملیاتو وروسته په 13 جولای میاشت کې د دې ښار ازادي اعلان کړه. خو معلومه نه ده چې د عراق په کورد میشتو سیمو کې د خپلواکۍ لپاره لټاکل شوی ریفرندم وروسته به د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د دې ځواکونو ترمنځ همکاري بیا هم دوام وکړي کنه. ټاکل شوی د عراق د دریو کورد میشتو سیمو اربیل، سلیمانیا او دوهک او همداراز د کرکوک ولایت او د شمالي نینوا ولایت د سیمو خلک او په بهر کې د ډیره شاوخوا 5.5 میلیون کوردان د روانې سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه له عراق څخه د کردستان د ازادۍ په ریفرندوم کې رایې ورکړي. عراق پر دې پریکړه انتقاد کړی او ترکیې د امریکا متحدو ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو هم مخالفت ورسره کړی دی.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې سپه د هیواد په ټولو لویو خرونو کې اوریدل شي. اوس هم رازو ولایاتو ته او ننګرهار ته ځو. د جلال آباد خاریان وایي د افغانستان بانک نوې اعلان شوې پالیسي په دې ولایت کې په لوی لاس د کلدارو چلښت زمينه برابره کړې. خو بلخوا د افغانستان بانک مسولین وایي د افغانیو د چلښت په برخه کې ځینې محدودیتونه یې په دې خاطر راوستي چې خلک د خپلې کرنسۍ حفاظت وکړي. ډېر نور حال شمامود شینوار راکوي.
د جلال آباد خاریو شمیر اوسیدونکو وایي د افغانستان بانک نوې پالیسي په لوی لاس د کلدارو چلښت زمينه برابره کړې او خلک هڅه کوي چې راکړه ورکړه په کلدارو وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د افغانیو هغه نوټونه چې پرې زیات خطونه شوي وي، تیزاب پرې شیندل شوي وي او یا هم سوري شوي وي د چلښت وړ نه دي. خاریان وایي د همدې اعلان سره سم شخصي بانکونه او صرافان زړې افغانۍ او معمولي د غلاوونکو لوټونه له خلکو نه اخلي او دې کار خلک مجبور کړي دي چې د افغانیو پر ځای کلداري له ځان سره وساتي او راکړه ورکړه په کلدارو وکړي.
چې توش کلم مانی کې خط شوی هغه پیسې مونږ نه اخلو. اوس په خار کې په جلال آباد کې هټیوال دي یا تجاران دي صرافان دي، هغه چې په مثال په روپو مانی یا په افغانیو مانی معمولی ختم کړ شوی هغه نه اخلي. د خپل خلک مجبوری کې چې لاړ شي افغانۍ به خیروان اخلي او کلدارو مانی راکړه ورکړم په کلدارو وکړي. په ننګرهار کې به عام خلک چې دي هغه به افغانۍ ته ضرور نه کوي، کوشش کوي چې د افغانۍ نه ځان وساتي او د ټوله راکړه ورکړه په بهرنیو کرنسۍ مانی وکړي.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغانیو، ځکه چې زه به خپل د بانک نه معاش اخلم نو زه نه غواړم چې افغانۍ لاس نه راوړم، ځکه چې داسې لوټونه ورکوي چې هغه موږ نه څوک نه اخلي.
نو په ده سره چې دا زموږ په عوامو زموږ په خلکو باندې ډېر زیات بد تاثیرات لري، چون زموږ مامورین چې دي د دوی ماشونه افغانۍ دي او د سر قیمتونه لوړیږي د پیسو د ارزښت د خرابېدلو سره، نو په ټولنه او په ټول منفی اثرات یې سخت زیات دي نسبت ګټې ته.
په ننګرهار کې د افغانستان بانک رئیس مولوی احمد زید افیدیار بیا وایي د افغانستان بانک د نوې پالیسي په دې هدف نه درامنځته شوی چې د کلدارو چلښت زمينه برابره کړي. د ویل دې پالیسي څخه د افغانستان بانک هدف دا دی چې افغاني بانک نوټونه خوندي او روغ وساتل شي.
د دې هدف لپاره د سیاست بانک مخکې لري اچولې چې کلدار ته خدای نه خواسته د ترویج وکي یا فرض مسل د کارګر د پاره دا یو کمپاین وکي. البته دا د دې لپاره چې د افغاني نوعیت باید خوسي، افغانان باید افغانۍ په بکسو کې وساتي، ښه حفاظت وکړي، په غوړو لاسوی ونه نیسي، د تیزابي لاسونو باندې ونه نیسي، خطونه پیونه کې د نوټ څخه کتابچه جوړه نه کې، آینده که څوک خطو کې هغه به مجازات کیږي او اولنۍ مجازات به دا وي چې هغه نوټ باید نه چل شي.
نوموړی وایي دوی د خپلې نوې پالیسۍ له پیلېدو وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړی و چې دغه ډول بانکنوټونه د چلښت وړ نه دي. خو اقتصاد پوهان په دې فکر دي چې افغانستان د هغو ملکونو په څیر پرمختللی نه دی چې دا ډول پالیسي دي پکې مثبت اغیز وکړي. د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین وایي که څه هم د افغانستان بانک د نوې پالیسي د افغانیو د ارزښت د لوړولو په هدف اعلان شوي، خو په خبرې په اوسنیو شرایطو کې دا ډول پالیسي د افغانیو په ترویج منفي اغیز غورځوي.
زما د خپل شخصي نظر په اساس باندې د هر هیواد مرکزي بانک دنده لري چې هر قسم بانک نوټي باید وایخلي. شاید د افغانستان بانک رهبری هیئت په دې کې یو څه مثبت نقطې په نظر کې نیولي، خو زه فکر کوم په داسې حال کې چې زمونږ ولس په ډېره کمې سلنې سره د خپلو افغاني بانک نوټونو څخه په سوداګریزو معاملو کې کار اخلي، دومره سټریکټ او دومره سخت اقدام کول د افغانیو د ترویج لپاره سخته ضربه رسوي. واقعا په دې کې شک نشته او زه هیله من یم چې افغانستان بانک په دغه پریکړه باندې یو ځل بیا هم تجدید نظر وکړي.
د جلال آباد د خاریانو په خبره لکه نه هم چې د افغانستان بانک نوې پالیسي اعلان کړې د افغانیو پر ځای د کلدارو راکړه ورکړه ډېره شوي او خلک د دې کار لامل هم دا یادوي چې دوی ته هغه کرنسي ارزښت لري چې د زړښت او چلښت سره خپل ارزښت د لاسه ورنکړي.
پښتو خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعته خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد هنایش تاسو وړاندې کوي. هنایش صاحب ستړي مشي.
تشکر شما وای وسال شما هم خسته نه باشین. سلام، با این مجله خبری